دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پامو کړی د دې سات خبرونو ته ویان غورځنګ د ایران د رسنیو د راپورونو لمخې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازه یو سفیر حسن کاظمی کومی د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمه د امنیت په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د ایران دولتي خبری آژانس ایرینا د راپور په اساس حسن کاظمی کومی د یک شنبه په ورځ د جنوري په 14مه د یو پلاوی په مشرۍ د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران او پاکستان ترمنځ په دغو امنیتي خبرو کې به چې ټاکل شوی ده نن دوشنبه د جنوري په 15مه پیل شي د افغانستان د مخ په خرابیدونکي وضعیت او سیمې او نړۍ ته د ترورسي ډلو د ګواښونو په باب خبرې وشي. د خبری آژانس ویلي چې اوس مهال پاکستان او ایران د افغانستان د وضعیت او دغه هیواد سره د قوي ډیپلوماتیکي اړیکو په اړه ګډې اندېښنې لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي چې د هرات په ولایت کې د وروستیو پرلپسې زلزلو له امله په لسګونو زره ماشومان زیانمن شوي او که چیرې دغو ماشومانو ته مناسب خدمتونه وړاندې نشي نو سخت ژمی به له ګواښ سره مخامخ کړي. یونیسف د دغو ماشومانو د وضعیت د سنبالولو لپاره د زیات ملاتړ د برابرولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له زرو زیاتو کسانو چې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې په زلزلو کې مړه شوي اکثریت یې ښځې او ماشومان وو. یونیسف ویلی چې په دغو زلزلو کې 1000 کورونه ویجاړ شوی دي او په زیات شمیر کورنۍ او د څارویو او د کرهنې د محصولاتو په ګډون د ژوند تیرولو امکانات له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او وایي چې په تیر 2023 کال کې د افغانستان په څلور دش ولایتونو کې نږدې 4 میلیونه څارویو ته د څارویو د ډنګرېدو د مخنیوي واکسین تطبیق کړی دی. د سازمان د یکشن په ورځ د جنوري په 14مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو خبر شوی راپور کې ویلي چې د افغانستان د بشري صندوق او دغه سازمان د تخنیکی همکارۍ او د پروګرام په ملاتړ یې د لامپې د پوستکي د څاروي د ناروغۍ د وبا د مخنیوي لپاره دا څاروي واکسین کړی دي. د ایران د استخباراتو وزارت وایي د دې هیواد د کرمان په ښار کې د جنوري د میاشتې د 3 نیټې یو ځانمرګي 40 کلن بازیرو په اسرائیلي نومیږي چې له برید څخه څو میاشتې مخکې د افغانستان په بدخشان کې د داعش خراسان څنګه په یو کم کې روزنه ترلاسه کړې وه. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روزنې ترلاسه کولو وروسته د ځانمرګي برید کوونکي د قاشاخبرانو په مرسته ځان د سیستان بلوچستان ولایت ته رسولی وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران د استخباراتو وزارت وایي د کرمان په ښار کې د تیرې اونۍ د برید سرچینه په افغانستان کې وه. د ایران یوې محکمې د 2023 کال د نوبل د سولې د جایزې ایرانۍ ګټونکې نرګس محمدی د قید سزا په زندان کې د ایران د حکومت پر ضد پروپاګاند خپرولو په تور څه باندې یو کال نور هم غځولې ده. نور تفصیل د نظرانې یوسف زئی په رپورټ کې.
د نوموړي کورنۍ د دوشنبه په ورځ په بیان کې وویل چې د انقلابي محکمې د وی محکمې وروسته چې محمدي ورته نه ده حاضر شوی د هغې د زندان موده 15 میاشتې زیاته شوې ده. نرګس محمدي ته هم د رنګ امر شوی چې د زندان د مودې له پوره کولو وروسته پر سفر د بکرن مندس برسیره 2 کاله په تهران کې د اوسېدو حق نه لري او هم د رنګ د 2 کلونو لپاره زیرک ټلیفون نشي استعمالولی. نظرانه یوسف زئی، امریکا غږ، واشنگتن.
د متحده ایالاتو پوځ یک شنبه د جنوري په 14مه ویلي چې ځواکونه یې په سری بهیره کې په جنگي کشتۍ د حوثي اغیانو لخوا ورشوې د کروستو غندۍ له منځه وړی دی. دا په سری بهیره کې د حوثي اغیانو چې ایران یې تر شا ولاړ دی تازه برید دی او داسې ښکاري چې د امریکا په تباه کوونکې جنگي کشتۍ د حوثیانو لومړنی برید دی. د متحده ایالاتو د پوځ مرکزي قماندانۍ په یو اعلامیه کې ویل شوی دي چې په یمن کې میشتو روسي وسلوالو په سیمه ایز وخت د ماسپښین په 4:15 په سری بهیره کې د امریکا په جنگي کښتۍ د کروز توغندۍ وار کړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې د امریکا جنگي الوتکې دا توغندۍ د حدیدې ساحل سره نږدې ویشتی او له منځه وړی دی. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په دې پیښه کې څوک ژوبل شوي نه دي او نه هم وسایلو ته کوم زیان رسیدلی دی. شمالي کوریا د دوشنبه په ورځ د جنوري په 15مه په بریلیټوب سره یي د غاګ تر سرات چټک یو بالستیک توغندۍ ازمویلې دی چې دا اقدام د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. د جنوبی کوریا پوځي مقاماتو له دغه ازمین وروسته وویل چې دا د پیونګیانګ له لوري پروان کال کې د دا ډول منځني واټن وشتون کې بالستیک توغندي لومړنی ازمایښت دی چې په اړه یې معلومات ترلاسه شوي دي. د شمالي کوریا دولتي خبری آژانس په ولند خبر کې وویل چې دا توغندۍ جامع تیل سوځوي او د غږ له سراته چټک کوپړې لیږدوي. دا اوس موږ د دې ساعت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د اسرائیل حکومت وایي د حماس په ضد جګړه به څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. د اسرائیل او حماس د جګړې د دوشنبه ورځ یو سلو یو ورځې وشوې او اسرائیل د حماس په ضد جګړې ته د لګښت برابرولو هڅه کوي. بلخوا په غزه کې بند پات فلسطینیان حیران دي چې څه وکړي.
د دوشنبه پورز پر اسرائیل او د حماس ترګری زبریت یو سلو یو ورځ پوره شو. د حماس وسلوالو په دې بریټ کې 1200 کسان ووژل او 240 نور یې برمته یوړل. په دې موده کې لکتر لکه 115 برمته کسان بیرته خوشی شوي، خو ډیر نور لا هم بندي ساتل شوي چې خپلوان یې اندېښمن دي. جیمی میلر د هغه څلور کسیزه فامیل غړی دی چې یو تن یې برمته وړل شوی.
present without پابند کې خواړه نه لري، رڼا نه لري، اوب نه لري، اصلا هیڅ ډول انساني حالت نه لري.
په غزي کې د حماس ډلې د روغتیاي چارو وزارت وایي د اسرائیل په هوایي او ځمکني او پوځي عملیاتو کې چې غواړي د حماس ډلې لمنځه یوسي، تر اوسه په تخميني ډول 40,000 فلسطینیان وژل شوی دي. په دې کې لوی شمیر یې خزي او ماشومان دي. د غزي 2.3 میلیونه وګړو کې 15% یې بيزې شوې دي. په دې کې د هبا بکر په څیر شپږ میاشتنی امیدوار هم ده.
زه به ماشوم ولرم، خو حیران یم دا تکلیف څنګه رفع کړم، چیرته به زیږوم او د ماشوم تر پیدا کېدو وروسته به را سره هغوی څه ډول چلند کوي.
د کاتولیکانو روحاني مشر د امن غوښتنه کوي.
جګړه په ذات کې د بشریت ضد جرم دی، ځکه خلک امن غواړي، نړۍ امن غواړي.
په تیرو دوه ورځو کې د روم منیول تر لندن او واشنگټن خلکو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د عامو خلکو فشار نه مانی.
اوس وخت شای چې لازم دی هغه د جګړې د لګښت برابرول دي، تر څو وکړای شو چې پر روان کال کې جګړې ته دوام ورکړو او داسې ختم کړو چې حماس له منځه یوسو او زموږ برمته کسان بیرته ستانه شوي اوسي.
حماس چې د امریکا له خوا یو ترګر ډله بلل کیږي، د شنبې په ورځ یو جګپوړي غړي اسامه همدان وویل د برمته کسانو سمه پالنه شوې ده. همدان ویل اسرائیل د قطر سره یو موافقه کړي چې برمته کسانو ته درمل ولېږي.
یعنی لا تخفى على احد في بعدها الامني.
موږ د غوی درملنې ته ژمن یو، خو موږ به درملنه به هغه درملو کوو چې د خپل خلکو د پاره لرو. په دې برخه کې د خپل قطري ورونو مننه کوو چې لاس په کار شول او درمل یې راولېګل.
اوس چې د جګړې د ختمېدلو څرک نخ کاری، د یکشن به پورز په تلبیب کې لاریون کوون کې د جګړې د سلمې ورځې د پوره کېدو سره سل ثانی چپ ودریدل چې په بند کې د برمته کسانو د ورځو سره برابرې وي. او د جګړې په جریان کې د اسرائیل د کارګری اتحادیو فدراسیون د ملکی او سوداګریزو کارونو په ځندولو سره خپل جدیت او اخلاقي تاریخ څرګند.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غاګ د واشنگټن د استډیو ناوړي په ای وای حالت کې جمهوریت غوښتونکي رای ورکوونکي و داونه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو لپاره د خپل ګوند نوماندانو ته رای ورکي او پریکړه به وکړي چې څوک د دوی له اړخه ولسمشری ته نوماندي. مګر سا کال کې دې شي ساړه طوفانونه دا چاره وننګي. په دې هکله نور تفصیل د امریکا غږ د خبريال آرش عربسدی د راپور په پښتو ژباړه کې اوري.
ژمی د 2023 کال د ولسمشری دو ټاکنو د پایلیز پړاو څخه مخکې د آیوا ایالت ځینې برخې په واوره سپینې کړې دي. اوږدی یخې څپې، درانده بادونه او بې ساري واوره کولی شي په متحده ایالاتو کې د ولسمشری په لومړنیو ټاکنو کې د رای ورکوونکو پر ګډون اغیزه وکړي. په دغو ټاکنو کې رای ورکوونکي پریکړه کوي چې د دوی له ګوند نه څوک سیاسی وخت ترلاسه کړي او د متحده ایالاتو د ولسمشری لپاره نوماند شي. هوا پیژندونکو په دې باور دي چې هوا به د سانتیګرات منفی 43 درجو ته راټیټ شي. دومره یخنی کیدای شي د دې دند پر مهال د رضاکارانو او مدني فعالانو ژوند وګواخي.
تګ را تګ به ستونزمن وي، نو دا به خوي چې دا کار وځندول شي. د دې لپاره نه چې نومان به ونه کولای شي چې راشي، مګر د دې لپاره چې واقعا نه غواړو ګڼ خلک په خطر کې واچوو، په واورو او خویو لارو موټر چلول خطرناک دي.
د اي بي سي نیوز په وینا د جمهوری غوښتونکو مخکښ نومان پوخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې شخصي غونډې پرته نورې ټولې ناستې لغوه کړې او پر ځای د کمپاین په کوچنیو تمځایونو کې د رای ورکوونکو سره په ټلیفون غونډې غوره کړې دي. د آیوا ایالت د ډیس موینز رجستر په نوم اداره وایي چې ترامپ په جمهوري غوښتونکو کې 43% واک لري، نو سخته هوا کېدای شي په هغه کومه اغیزه ونه کړي. خود ترامپ په وړاندې مخکښو سیالانو لپاره بیا داسې نه ده. ډیس موینز رجستر وایي د سویلي کارولینا په خوانې والی او د ترامپ په حکومت کې په ملګرو ملتونو کې سفیره نیکی هیلی اوس مهال شاوخوا 40% رای لري، چې د دسمبر میاشتې په پرتله 4 درجې پورته ده. یو وخت داسې انګیرل کېده چې د فلوریدا والی روین ډیسانت به د ترامپ تر ټولو سخت سیال وي، خو د هغه سلنه راټیټېدو دوام وموند. د ځایي خپرونو په وینا اوس هغه 14% رایې لري. د ډیس موینز رجستر په وینا بل هیڅ جمهوري غوښتونکی نوماند 2% نه لري. د بایوټیک مشر ویویک راما سوامي بیا 8% رایو ته نږدې دی. پایوا کې د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر ډیلی میل ورسپانې ته ویلي چې یوازې د هوا له کبله د یو لوی ملي خطر خبرتیا کولی شي د دوشنبې ټاکنې وځنډوي. احسان لاریمزی، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړئ. افغان کوچیان د ژوند د نورو اسانتیاو د نه لرلو ترڅنګ شکایت کوي چې څاروي د لوږې سره مخ دي او څارځایونه نه لري. دوی له چارواکو بیلابیل غوښتنې لري چې په دې راپور کې ورته کتنه شوې ده.
د ښار له شوره لرې د غره په لمن کې په یو خړه دښته کې د کوچیانو د ژوند کیسه لوچکارې ټول کړيږي، خو پر کوچیانو یې اغه زیاتې ځکه په خړو دښتو کې د دوی مالونه ډیر کله په وګینه سکور ته سنيږي. د دوی څاروي کله یې خو د وچکالې سره مخ دی، لبل پلوي مالونو ته بیا د درملو نه رسیدنه هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او گریوان دي.
موږ دغه مشکلات یې مالو دوايګانې یا د یخنۍ نخیمېسته او نو کمبلسته نن څو غور کوي دا رقم سلسل راغلي دي او دا سلطګان
یو دا ویډیوګان یو ډې مخته اڅم بدار نه درسته دي. کوچان د خړو دښتو ژوند پر سکونه بولی، خو کڅاروی په نس ماړ شي ځکه د دوی د غټه وټه وسیله هم دا څاروی دي. نوراجان کوچای په هم د خړو دښتو کې رالو شوې دی. دا غد ژوند ډېر نه ویلې کیسه په دې ځای کې تیر شوې دي، خو اوس له چارواکو دا سانتیاو برابرولو غوښتنه کوي.
درنځي خو تاسو په خپل ویل دي چې مالو خوراک شې نهسته او دا غشا او خاو ګوره د شه د غلو له اعتبار جوار د مګراوړي دي دا غوښتي او اوس پیر حال دومره پیسې نه لرو مالو کې مرزونه لګیدلې دي چې مالو ته دوايګان پیراوړو
موږ دا غستون جدي باید موږ دا غستون حل کړلای شي.
د دې کوچانو لړلې هغوی ډیر ستر ځان لیدلې لري چې ځای استوګن ځایونه نه لري، ځکه کوچنیان یې لزده کړو روغتیایي مرکز او د ګڼو نورو اسانتیاونو هم به برخې دي. اوس د دوی ژوند د تیر په پرتله په دې لاسخ شوی دی چې په مالونو یې لګښت زیات او ګټه کمه ترلاسه کوي.
اوس لا لږ سخت دی هغوی نه، ځکه اوس وطنو کې واښه نشته، بیاګا یې نشته، اوس هر څه پیسو دي که نه. کال کې به چې مخکې موږ مالونه خرڅ کړي څو بودیجه به جوړولو، اوس هغه بودیجه بېرته ټولو مالو باندې مصرفوو، جوارو بوسو کو بیاونه.
په ننګرهار کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیمه ایز چارواکي وایي دوی ژمن دي چې د کوچیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د دوی په وینا هڅه کوي چې د کوچیانو د مالونو څړځایونه، روغتیا، زده کړې او په نورو بیلابیلو برخو کې د دوی ستونزو ته د حل لار ولټوي.
دا چې کوچیان زمونږ د ټولنې یو اهم قشر ده او تر ډیره پورې د دوی د ژوند په برخو کې په بیلابیلو برخو کې ستونزې مشکلات لري، موږ په ټوله توان هڅه کوو تر څو پورې د دوی ستونزو مشکلات ته رسیدنه وکړو. همدارنګه د دوی د مال څړځایونه، همدارنګه دوی د مالونو کې په دې وروستیو کې قسم د امراض مشخص شوي یا تشخیص شوي، د هغې درملنې لپاره همدارنګه دوی د تعلیم یا د پوهنې برخه کې، د صحت برخه کې، په ټولو برخو کې موږ متوجه یو او اړوند کاري ټیمونه ټاکل شوي دي. د دې سیمو تزیل ته سر وکړي، دوی سره په بیلابیلو وختونو کې موږ مرستې کوو، دوی ته موږ روزنیز ورکشاپونه ورکوو.
په خوا به دوی خپل مالونه د غره لمنو کې څړځایونو ته بیول، خو له تیرو څو کلونو راهیسې څړځایونو کې ودانۍ جوړې شوې او هغه څړځایونه چې کم تر سترګو کېږي د ځایي خلکو له لورې یې مالونه نه پرېښودل کېږي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات و فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وایي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنزلی اوغلو طرحه د افغانستان په خیر ده. خرم د امریکا غا خبریال احمد شکیب دوست سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت دغه طرح ته مطلق د رد ځواب نه دی ورکړی. خرم افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن وروستي سفر ته په اشاره ویلي چې دغه شخص د افغانستان خواخوږی نه دی. په دې مرکه کې د جمهوري نظام د سقوط پر ناویلو کې سو هم خبري شوې دي چې بشپړه بڑای ډیر ژر د امریکا غږ پر څپو خبريږي.
د سنرلی اوغلو راپور یا دغه په قول د لارې نقشه البته نشر شو ټولو کتلې، موږ هم کتلې، د مصرای مختلف ملاقاتونه هم کړي. د موږ په نظر باندې هغه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په ګټه او په خیر باندې ده. اول ټکی په کې دغه دی چې افغانستان بیرته په بین‌المللي ټولنه کې مدغم شي، روابط د افغانستان د نور نړۍ سره عادي شي، بندیزونه ختم شي، سفرونه نورمال شي، بانکی سیستم نورمال شي، او په افغانستان کې اصلاحات راشي په حکومتداري کې. په مجموع کې مثبت ښکاری او د سرپرست حکومت عکس العمل هم ورته مطلق د رد عکس العمل نه و.
او څنګه باید وشي جناب خرم صاحب، په داسې وخت کې چې د ځانګړي استازي د ټاکلو سره مخالفت کیږي او تاسو هم خوانه ترخو تجربو ته اشاره کوي، آیا فکر کوي چې دا طرحه په دې توګه اوس له بنبست سره مخامخ ده؟
نه د بنبست را نه ده مخامخ او زه چون په حکومت کې نه یم زه پی پیګم نه خو زه دا حدس وایم چې خبرې به وشي او بالاخره موافقه به د دواړو طرفو ترلاسه شي. او ما مخکې وویل چې پخوانۍ ترخې تجربې وې اما اوس حالت د هغو حالت نه چې هغه تجربې ته موږ ولیدې متفاوت دی او فکر کړم دا راتلونکي فبروري کې چې احتمالا په دوحه کې د سرمنشي د ملل متحد په مشرۍ یا د هغو په اشتراک باندې کوم مجلس کیږي په هغو کې هم شاید په دغه مورد کې پیشرفت وشي چې دغه تفاهم او توافق د ټولو اړخونو پکې ترلاسه شي شاید وروسته د هغو نه بیا پکې عملي اقدام وشي.
راشو دننه د افغانستان حالات جناب خرم صاحب د داعش خطر جدي ده. په تېرې اونۍ کې درې بریدونه وشول هغه د نسبي امنیت ادعا مخ په ختمېدو ده او د دغو بریدونو دوام د کابل خاریان او افغانان په مجموع کې سخت اندېښمن کړي دي. ستاسو په نظر د داعش خطر څومره جدي ده او څومره په افغانستان کې حضور لري؟ د دوی اجنډا څه ده؟
داعش خو تاسې لکه نوم یې چې څه شاید هغه د عراق او د سوریه پورې مربوط یو حرکت دی، یو خشن تروریستی حرکت دی او اصلا موجودیت یې په دغه نقطه د دنیا کې چې موږ پکې واقع یو د نوم سره یې هم کوم ارت نه لګوي، یو غیر عادی شاید موجودیت دلته. اما بیا هم څو کاله مخکې موجودیت یې زیات محسوس و، اوس فکر کړم چې ډېر محدود شوی هغه توان د عملیات. تېره هفته کې متاسفانه بدې پیښې وشوې، یو شمېر بېګناه وطنوال مشهیدان شول پکې او دا مسؤلیت یې هغوی په غاړه واخیست. البته د کرمان د پیښې نه وروسته دا پیښې دلته وشوې. زه فکر کړم چې البته خطر ته باید هر وخت متوجه اوسو او دغه سیمه د موږ متاسفانه د په دنیا کې چې ستر تحولات په حال د واقع کېدو کې دي، د موږ مملکت او د موږ د نږدې سیمه د هغو په مرکز کې واقع ده، نو داسې شیان به پیښیږي. خو زه فکر کړم چې تر اوسه پورې ښه کنټرول شوي او مخه یې نیول شوې ده.
خرم صاحب، د ملي دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز وایي چې د سکوت په ورځ ولسمشر کرزی بسم الله خان ته زنګ وهله. نقل قول داسې دی چې ولسمشر کرزی بسم الله خان ته زنګ وه او ورته وویل چې واک دې د ته وسپاري او څوک ولسمشر حامد کرزی بیرته اړ ته لاړ شي او د چارو مسؤلیت واخلي. دغه ورځ مو په یاد ده، رښتیا هم دغسې یوه خبره شوې؟
دا ورځ مې په یاد ده، زه همغلته د پخواني ولسمشر سره وم، نور خلک هم وو او هغه لحظه کې هم وم چې د ارګ نه د پی پی ایس معاونین راغلل او ویې ویل چې ډاکټر اشرف غنی موږ ته ویلي وو چې زه وزارت دفاع ته سم، متاسفانه دی وتښتېد او هلته بکسونه هم پاتې دي او هغلته ارګ به سرپرسته پاتې دی. او دغه مکالمه د پخواني رئیس جمهور د بسم الله خان سره چې شوې، یو د غرمې نه مخکې شوې، یو د غرمې نه وروسته شوې، په دواړو کې زه حاضر وم. د غرمې نه مخکې ورته وویل چې خلک داسې اوازې دي چې عسکر تښتي او پولیس تښتي او دا څه حال دی. ده وویل نه، هر څه بیخي صحیح دي او زه د امریکایانو سره یو ځای ناست یم او د بالونونو په واسطه ټول ځایونه ګورو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
روسي د تیر میلادي کال په وروستیو شپو ورځو کې د یوکران په خلاف خپل حمله چټک کړي. په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل کې دوه سره هوایی بریدونه دوام لري، د روسي پاوس د یوکران په جنگ کې یو نوی کمپوننت یا عنصر شامل کو، او هغه دا چې له هغو توغندیونه په دې جنگ کې کار اخلي چې د کوریا په دیموکراتیک جمهوریت کې جوړیږي. روسیا په نړیواله کچه په فوق العاده توګه ګوښه شوی او د مجبوریت په وجه د نظامی وسایلو د لاسته راوړلو په غرض خپلو همفکرو دولتونو ته مراجعه کړې. څرنګه چې موږ مخکې خبرداري ورکړو، یو د دغو دولتونو نه شمالي کوریا ده. دا خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکي اړیکو لپاره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا منسجم جان کربی کړي. کربی ویل چې د 2023 میلادي کال د ډسمبر په 10مه روسي ځواکونو یو بالیستیکي توغندی چې په شمالي کوریا کې جوړ شوی و د اوکران په لورې وارکو، او داسې ښکاري چې زاپوروژیا د سیمې په یوه میدان کې لګېدلې. او بیا یې د روان میلادي کال د جنوري په 2مه څو نور بالیستیکي توغندی چې له شمالي کوریا نه حاصل کړي وو د شپې لخوا وارکړل. جانکر به زیات اکړه چې دا یو فوق العاده او د تشویش وړ انکشاف دی. د روسیې دا عمل به د کوریا د ټاپو وزمی او د هند او آرام سمندر د سیمې لپاره هم حتمان ځانګړي عواقب له ځان سره ولري. جانکر به ویل چې شمالي کوریا له روسیې سره د ملاتړ په بدل کې له هغه هیواد نه جټ الوتکو، مدافع توغندو، زریلرونکو نقلي وسایتو او د بالیستیکي توغندو د تولیدولو او نورو موادو د لاسته راوړلو په لټه کې دي چې په دې کې پرمختللې ټکنالوژي هم شامل دي. د ایران په شمول له درېمو اکټورانو نه روسیې لخوا د وسلو د لاسته راوړلو په جواب کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو پریکړې تصویب کړې دي. جانکر به ویل چې متحده ایالات په لو شریکانو او متحدینو سره یو ځای نور ګامونه هم واخلي. لومړی دا چې موږ به غوښتنه وکړو چې روسیې سره باید حتمان حساب وشي، ځکه چې لخپلو نړیوالو مکلفیتونه سرغړونه کړي. دویم دا چې موږ به پر روسیې باندې او په ټولو هغو خواو باندې چې د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ وسلو د انتقالولو لپاره لار هواروي د اضافي بندیزونو د لګولو خواسته کوو. دریم دا چې موږ به کوم معلومات چې په دې اړه لاسته راوړو افشا به کوو، اجازه باور نکړو چې نور هیوادونه د روسیې د جنگي ماشين په پیاوړي کولو کې په پټه مرسته وکړي. جانکر به ویل اصل خبره دا ده چې د یوکران د خلکو په خلاف به د روسیې د بوګنون کې تشدد په وړاندې تر ټولو موثر جواب دی چې موږ له یوکران سره د مهمو دافعي سیستمونو او استعدادونو په برابرولو کې مرسته وکړو او همداراز نور نظامی وسایل هم ورته ورکړو. جانکر به زیات کړه چې ایران او شمالي کوریا له روسي سره ولاړ دي، نو د یوکران خلک هم د دې مستحق دي پوه شي چې د متحده ایالاتو خلک او وسنې حکومت به ورسره ولاړ دي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شه.